د سهار اته بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو او په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګا ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي مامورین رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي چارواکو هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم په 9 درو وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریه نویو مشرانو ویلي چې د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړي دي. د بشر اسد رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریه نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تېروتنې اصلاح شي. د سوریه وګړو ته د سوریه د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوي پرون داسې مهال دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحد و په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریانو وستی اژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کوم میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیز کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیشلی غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخې لومړی راپور. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړې دي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوې، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یوه قوم او یوه ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخندزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سے نن پوستکی خرچیږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسی کې چې څوک دیونه پیژني پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلق دس حالت تو مرا والا، دا خلق بانی حکمرانی دس حالت بانی مکوا چی دا ملت ناراض ووسیدی.
حتی موکره چی دا دنیا علمانو دا دغونی وکو پارا دا طالبانو دا حکمت دا ویانز بی حلا مجاهد نظر هم ولرو، خو هغز مکبختنا زواب نکره. تر دیولان دا بیا طالبانو وارتنی وکی رد کری او ویلی دی چی حکمت که قومی اندوال پا پام کنی ول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریت سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبی انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلق پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د بشري حقونو مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي، چې په وینا یې د ځوانانو د ذهنیتونو د بدلولو له کبله به خطرناکې پایلې ولري. د مرکز په خپل یو څیړنیز راپور کې ویلي د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو رسمي شمیرو پرتله د جوړو شویو دغو مدرسو او مرکزونو شمیر څو چنده زیات دی چې د ښوونځیو د مضمونونو په ګډون د دوی په ټکو د ځینې د سخت دریزۍ مضامین هم په کې تدریس کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بې شمېره دینی مدرسې، جهادي او د راپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خپور کړي څېړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه څېړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پروند شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوندزیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمهیز خوندی امیر دی د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو په شرط یا ازادي رادیو ته وویل
منګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي ولې نه دی راغلي. د جمهوریت سقوط وروسته دغه مضامین چې دي دوه ختم کړه چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه یو کتاب بلستل کې دا ختم شوې دي. زراعت او اقتصاد دی بار کې یو څه کتابونه دی ختم کړی دي. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورسره کې شل بابا مکتبونه لرو مگر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وحکي خو مگر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمی اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یا څه مسائل شته دی. یو کتاب نیمی اضافه شوی دی او هم د یک مسائل چې لکی یما په هوا دی اما په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نغښتل دوار تستون ضلع مل پر راپور کې نوم خپور سي او ل 13 کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي. ازادي راډیو ته وویل
ما د پخوا د هغه کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلي تقریبا مو کلم مدرسه ویلي او اوس هم د چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم. کو د مخکنی جمهوری نظام وخت کې ما مدرسه ویلي تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړه ده ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي د څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې منګه
درسونه وایي. د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپی لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطی موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغه ادا او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت له خوا جوړې شوی دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د مش میرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز مونډنی خي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور پټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلی ترڅنګ غنی نوري اسانتیاوي هم لري. راپور زیاتوي په 13 کلونو کې وازی په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولي زتوګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خانابات ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې طالبانو له واکمنې دوه مخکې په دې ولسوالۍ کې درې سبت دینی مدرسې وی مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې دوی سره له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویان دی منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او خوندزیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په خوندزیو کې لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای چې ډیرای د غونجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړی ده. د غشان له دی وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي بلکې کېدای سي د بیکاری او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګ د سیمه ایز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی و. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چوک کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوتک ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل،
زموږ په خیال باندې حکومت د خپل عرص باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چسونه منستران دي، اغي سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي، هغه کټیک نو زموږ په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د اغي اواز دباولو کوشش کیږي، دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو خوونکی په اس دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د موږ د څلور میاشتو ماشات پاته سو امل سور جوزا سرطان نو بیا سه کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکوو تاسو استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورولو یاره یقین وکه څلور پنځه واري وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللي یې بیرته رالو. بیا یې ویلې طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس م بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي، مجبوریت هم ډېر ورته لرو لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړپړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سور از مخ طالبانو 25 میلیون ډالر لیلام کړله، افغانۍ برته سمه سوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي، ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي، دا خو افغانۍ خرابه شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مکوم. پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غوریده او پرخیده شی. علم گل سهر وای.
لکه تنگه چی مشایری لرو کرکره ناول بستنی یا ناول بارکی ده بحثونو غنده ولرو ده کرکتنی غنده ولرو.
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي سره شخېدلې.
پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوي کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب ژباړلې دي.
شعر لرو.
توریتہ سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لتا نګورم آهای.
د فیصل زلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښاته کړی د ډډه می راګولې. د موټر هیخي می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله ځیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي. بیا بل خصوص د جمی په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم کوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بل خصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشۍ کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مو خپور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشي شي. له دې ډلې د فرزانې په نوم د پخمان له اوسیدونکي څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده. که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکي ستړي کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکي له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیوي مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه نه درلودل، یا حتی نه درلودل، که یو نیم وو، عام نه وو، ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې لاس یې راوړي. رادیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار ده چې کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي، دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله له ناول لوستنې یا د ناول په باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي، ښه ناولونه وپېژندل خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي، یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخي د ناول دا فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپریږي، کومې کیسې چې په فلمونو بدلې شوي دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکیږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملکزی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی و، او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میرپچخان د مډال وړ ګڼلی و، خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملکزی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1,000 مخه دی، او دوهم یوې په 1,400 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملکزی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واورو.
جبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوي لغات جوړېږي. نو زما د چینی د 2009 کال د چینی وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ټیکنالوژي باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن یوه ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ساسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه سند کېدی شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې آپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سر په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول پک تشریح شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنال لغت بیا هم د پڅنګ کې لیکي، نو دا یې لاره ده ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسې چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده، نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدی شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
صاحب نو انتخاب په دې دی چې زما خپله یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغاتې چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلي وو چې دغه لغات زما د کوچنۍ کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زیاته زیاته همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دا آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي. هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو ته خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده. او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته، لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون، دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه طب کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم، ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیکي؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم، هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله کله وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو، بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په اے باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه، زما ما سره هغه وخت وکې هم نیت وو چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې یو ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو ډېرې بېحده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هنګه لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام نام ډیر ابتدائی چې هغه باندې هم سم کار نه کېده، نو دې باندې هم کلونه تیر شو. بیا کله چې بیا مدرن پروگرامونه جوړ شول، بیا مې هغه وختو کې بیا مې دامې ورډ باندې کنورټین میکر، چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و. نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنري د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې شک نشته، له تپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ، د په دې څلور ساعته کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې، نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه، د شپې تر یو نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور
ساعته
ډېر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یو میاشت مو ډېر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک کم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کاره؟
شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي، نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما ویل په خپله سینه واچوه دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد وشي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه ولې نه.
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکي په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1921 میلادي کال کې د 96 کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندویه ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي: فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاقو او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، ترشیحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی او د صداقت خپرندوی ټولنې لخوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ ګڼه باندې سنبال شوی دی. ویل دورانټ هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه یې فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنپوهنې او له علم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپله د ویل دورانټ په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک و، نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفې روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره غېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفې پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانټ د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه داسې را تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتونې کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپله د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې په خپل څلیرو ساعت ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي. چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومېږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په آخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل دیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هیروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیل کم زبستا ما شکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا و نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیره می خدیر زمان اکڑا ده غزلت می هیت لار پیدا نکڑا تور جا زپر نوستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دو بیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رشیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا یونجی لیدا چی پستو رو دمینا یو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته مې موټر درولی او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده. ډډه مې لګولې. د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندي مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي. ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده. مخکې مې غوږ ورته نیولی و. ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي. ماشوم یې په غېږ کې پروت دی. سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه. په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه. څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم. دې مخ راواړوو. تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه. نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي. د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی. ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی. د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي. دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي. د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم. د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کې سره سردي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لپو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل سنو شگون جھوٹے او محل
دراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندر سکنو شگونا میں جوڑ کے او محل